سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي خو پیل په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان مرکزی بانک د خبر په وضاحت کې وایي د ملګرو ملتونو دغه ادارې افغانستان ته په تیر یو کال کې څه د باندې یو میلیارد ډالره د میلیونونو انسانانو د ژوند ژغورلو لپاره مرسته کړې ده. یونامه زیاته کړې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ورکړل شوې چې د افغانستان بانک ته چې د افغانستان بانک یې د لاس لاندې کار کوي. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د بشري مرستو په لړۍ کې نړیوالې ټولنې د افغانستان بانک ته څلوېښت میلیونه ډالر رارسېدلې دي چې یو سوداګریز بانک ته یې سپارلې دي. یونامه او افغانستان بانک د دې سوداګریز بانک نوم نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي د دوی د سیاسي او بشري حقونو یو پلاوی په پنجشیر کې د طالبان لخوا د سرپرست والی محمد نسیم نوري سره د لیدو پر مهال په دې ولایت کې د بشري حقونو د جدي نقص په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. د یونما په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی د ټول افغانانو د حقونو پر رعایت او هغوی ته په ځواب ویلو ټینګار کړی دی. یونما ویلي د پنجشیر له وضعیت به نظارت ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې د بشري حقونو مدافع ډلو ادعا کړې وه چې طالبانو د دې ولایت په جګړیزو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلي کې یو پلار خپل درې زامن چومرونه یې د 1214 کلونو ترمنځ وژلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویانت حاجي زید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده، خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې ښخ شوي وو. د حاجي زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی دی او د پلټنو په اساس معلومه شوې ده چې هغه رواني ستونزه درلودله.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک په سیمه کې یو پلار چې دماغي توازن یې نه و برابر، خپل درې زامن په شهادت رسولي او وروسته په هدیره کې په یو غار کې پټ کړي چې امنیتي ځواکونه یې پلار نیولی او وروسته یې دغه جسدونه راایستلي.
دا پروانه میاشت کې کندهار کې د کورنی تاوتریخوالی دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په 12مه ناحیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په بیلابیلو پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي داسې یو فرمان لاسلیک کړو چې په رسمي ډول د کیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول خبرې اترې غیر ممکنه کوي. دا فرمان د سپتمبر له 1 وروسته له هغې د زلینسکي لخوا په رسمي ډول جوړ شوی چې پوتین د اوکراین هغه څلور سیمې چې د مسکو لخوا اشغال شوې دي د روسیې برخې وګڼلې، هغه څه چې کیف او لویدیز نه مشروع بللې دي. دا فرمان به د اوکراین د ملي امنیت او دفاع ادارو له لوري عملي کیږي. زلینسکي زیاته کړې پوتین په دې نه پوهیږي چې عزت او صداقت څه دي. هغوی به له روسیې سره خبرې وکړي خو د روسیې له بل ولسمشر سره. په فرمان کې د هم راغلي چې اوکراین به د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو ته بیرته ترلاسه کولو لپاره له نظامي لارو کار واخلي. زلینسکي دا فرمان په داسې حال کې خپور شوی دی چې کیف د کیف ځواکونه توانېدلي د اوکراین په سویل کې د روسانو دفاعي کرښې ماتې کړي او په لویدیځ کې دفاعي ځواکونه په هغو سیمو کې چټک پرمختګ کړی چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ولی په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو مرکز باندې پنخه شو او برید ور باندې وشو، په دې اړه مو د شکری بارکزی نظر پوښتلې دی.
اصل کې د هغه افکارو څخه ناشی کیږي یا راوزی چې هغه په سیستماتیک ډول باندې د جنکیو د تعلیم، تحصیل او کار پر خلاف دی.
د پرتګال په لزبون کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کنسرت ورغلي افغانانو وایي د ملي سرود د غږیدو په وخت کې ټول ورسره ژړل.
پلان د ملي سرود واورېدو دا ټول ملګری دي، دا یو هم به ژړا پات نه شو، ټول وژړل.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د نور احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د دې شورا لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د خوندړۍ او پیښو لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم ایجاد کړي. هغه له اندیشه نن د دې شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو افراطي مفکوره د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش القاعده او نورې ترهګري ډلې پیاوړې شي. د طالبانو سرپرست حکومت روسه د خغلی اندیشه د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندیشه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خلک د زوال پر لوري روان دي. نوموړي چې نن د دې شورا په غونډه کې څرګندونې کولې وویل طالبان په افراطي مفکوري او انتحاري حملو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه القاعده او نورو ترهګرو ډلو د پیاوړي کېدو سبب شوی دی.
د طالبان تر واکمنۍ لاندې څو فرهنګي او ملتي ټولنه په سرعت د نابودۍ خواته روانه ده. د هندوانو، سکانو، يهودانو، مسیحانو په څیر مذهبي اقلیتونه او نور خلک، دکه هزارگان، تاجکان، تسکزی او پختانه د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي دي.
خاغلی اندیشه د کابل په دشت برچی سیمه کې پر کاټ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې برید ته اشاره وکړه او ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید له عمومي او نژادي تبعیض، کرکې خپرولو او پر ښوونیزو مرکزونو او اقلیتونو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې شپږ څلوېښتې نجونې او ښځې دي وژل شوي او 110 نور کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم جوړ شي.
د دې شورا لغړی غواړم چې په افغانستان کې د حملو د غندلو ترڅنګ د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت پیاوړی کړي او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تیر او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د استازي د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان مذهبي اقلیتونه د حملو لپاره په نښه شي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې هزارګان، شیعهګان، سکان، هندوان او صوفیان په کابل او ولایتونو کې په څو خونړیو حملو کې په نښه شوي دي. د ډیرو دغو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. د هغې ډلې چې د طالبانو په خبره په سلو کې 98 له منځه وړل شوې ده. خو د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان وایي داعش ډله په اوس وخت کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته په یوه لوی سرخوږی بدله شوې ده.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د دې شورا لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د خونړۍ او پیښو لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم ایجاد کړي. غغلی اندیشه نن د دې شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو افراطي مفکوره د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش القاعده او نورې ترهګري ډلې پیاوړې شي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د خغلی اندیشه د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره جوخت د تیرې جمعې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې د غندنې لپاره پر ټولنیزو شبکو لوی کمپاین پیل شوی. پر ټویټر او فیسبوک د دې کمپاین په ترڅ کې عامو خلکو او یو شمېر مخکښو شخصیتونو پر افغان هزارګانو د دې حملو د بندیدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه له افغان سیاستوالي شکري بارکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې په دې تروریستي حملو کې ولی په ځانګړي ډول د نجونو ټولګي په نښه شول.
متاسفانه د طالبانو واکمنۍ نه را په دې خوا افغان میرمنې او جنکیانې او مخصوصا هغه چې تعلیم لپاره او تحصیل او خپل حق لپاره غږ چې کوي هغه همیشه تارګت دی، څه د طالبانو له خوا څخه او څه هم د داعش له خوا څخه. زه فکر کوم دغه رقم حملې په اصل کې د هغه افکارو څخه ناشی کیږي یا راوزي چې هغه په سیستماتیک ډول باندې د جنکیو د تعلیم، تحصیل او کار پر خلاف دی. او زه دا ډیر نشم ویلی چې دا حمله سل په سله به هغه کړی کړي چې طالبانو سره اړیکې نه لري. زه فکر کوم دغه ایدیالوژي، دغه رقم حملې ټینګ تړښت لري له طالبانو پالیسي سره.
د دې حملو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه دی؟
سما لپاره دا لږ عجیبه ښکاري چې موږ وایو چې طالبان مسؤلیت واخلي. طالبان نه تجربه د حکومت داری لري او نه په خپل مسؤلیتونو باندې پوهیږي. زه خپل فکر کوم چې طالبان ته لا نور هم زده کړه پکار ده چې دوی پوه شي چې حداقل ده د دوی مسؤلیتونه څه دی. تامین امنیت چې دوی همیشه افغان خلکو ته وایي او نړیوال ټولنې ته وایي چې امنیت په افغانستان کې تامین دی، موږ وینو د طالبانو د راتګ سره انتحاري کمه شوې نه ده. البته کم انتحاري چې طالبانو خپله کوله هغه په هغه کې فیصدي کمه راغلې، مګر په عموم ډول باندې انتحاري شته، اختطاف شته، قاچاق شته، وهل تکول شته، متاسفانه تجاوز شته، غلا شته او دغه شیان دي چې طالبان نه ځان پکې پړویني چې امنیت تامین کی او نه په دوی کې دا دومره مسؤلیت او صلاحیت واک تجربه او تعهد لیدل کیږي چې د افغانستان د امنیت لپاره څوکي. تاسو ورشي افغان سرحدات وګوري، زمونږ وضعیت څه رقم دی، دننه په افغانستان کې د قاچاق وضعیت څه رقم دی، د انسان قاچاق نه نیولې تر مواد مخدر، سلاح، قیمتي او نورو شیانو چې افغانستان لري، دغه جنجال دی چې موږ ورسره مخامخ یو، ځکه چې مسؤول آدرس لا درک دی.
میرمن بارکزی، یو اټکل کولای شي چې دا حمله به تر کله دوام کوي او آیا داس یو امید شته چې یو ورځ به دا تروریستي حمله بندې وي؟
خلک په باور کاوه چې طالبان یو ورځ به انتحاري حمله تقبیح کی، دا امید خلکو سره نه و، مګر نن وینې چې خپل طالبان په واک باندې دي او دوی راځي دغه رقم حمله تحریمی او تقبیح کی. زه فکر کوم چې امیدواری شته دا رقم حمله خامخا پای بومی، مگر متاسفانه پلن محاله که چه خاص امیدواری ورته نشته در هغه وقت پوری، تر هغه وقت پوری چه سیاسی شعور در خلق پا ما بینز که اوچت نشی او در دین تاجران در دین غلط استفاده اونه که
مننه. او ورسته پختنه داده چه پر طولنیز و شبکو در افغانستان در هزاره وگرو در ملاتر لپاره یو لر کمپاینون هم پیل شوی دی، دا آنلاین کمپاینونه کومه ګټه رسولی شي؟
ټولنیز رسنۍ یوازینۍ وسله ده چې نن د افغانستان د خلکو په لاس کې ده. دا چې تر میلیون اضافه هشتګ د په افغانستان کې د هزاره او جنوساید یا نسل وژنې لپاره جوړ شوی، زه فکر کوم دا موږ غواړو نه غواړو، دا یو حقیقي غږ دی چې په دې کې نه تنها یوازې افغاني، په دې کې د نړۍ ډور ستر شخصیتونه ځان سره د په دغه درد کې شریک ګڼلی او خپور کړی دی. دا په بینلی سطح باندې هم دغه رقم پیامونو ته په درنه سترګه کتل کیږي او په کورنۍ سطح باندې طبیعي خلک چې ځان افغانستان ته نشي رسولی خپل پیام، نور ځکه چې آزادې رسنۍ نشته په افغانستان کې نشي رسولی، نو دغه یوازینۍ لاره ده. زه فکر کوم تر ټولو مدني او خلاره همدغه د قلم مبارزه ده.
احمد تکل و چې له افغان سیاستوال شکري بارکزي سره د تیرې جمعې ورځې د بریټس په اړه خبرې کړې وې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بدخشان ولایت د شیکم ولسوالۍ د سقوط په اړه اوس هم بیلابیلې څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې په بدخشان کې د شیکم ولسوالۍ د نیولو او د نوموړي ولسوالۍ د ولسوال د نیولو ادعا کړې ده. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته د مقاومت جبهې د وسلوالو په لاس د یادو ولسوالۍ د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي، خو د ولسوالۍ د قوت پړې څنې دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارو د کورنیو چارو وزارت بیا د شیکم لسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړې دي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د طالبانو پر ضد د جنگیدونکو وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې لوري د بدخشان د شوکۍ ولسوالۍ د نیولو ادعا، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پانه د یاري ولسوالۍ د مرکز د نیولو ادعا وکړه. د ملي مقاومت جبهې له لوري د غشان په یو خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قمندان محمد اکرم په ګډون لس طالبان هم د دوی ځواکونو ژوندي نیولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې د مقاومت د ملي جبهې د وسلوالو له لوري د شوکۍ ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو ادعا شوې ده. په دې ویډیو کې یو تن چې ځان د شوکۍ ولسوال معرفي کوي وایي چې له اسیر کېدو وروسته ورسره د یادې جبهې وسلوالو ښه چلند کړی دی.
شهر سبز ته نږدې د مقاومت جبهې وسلوالو له کمین سره مخ شوم. هڅه مې وکړه چې وتښتم خو د دوی لاسته ولوېدم. اوس له دوی سره یم او هیڅ ډول زیان راته نه دی رسېدلی او نه چا وهلی ټکولی یم.
لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو کله او په کوم ډول حالاتو کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر خپل ټویټر د بدخشان د شوکۍ ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي، خو د یادې ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو په اړه یې ازادۍ راډیو ته ویل چې په اړه یې دوی څېړنې پیل کړې دي.
د دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک.
خو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدی بیا ازادۍ راډیو ته د مقاومت جبهې له لوري د ولسوال اسیر کېدل تایید کړی دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څه د پاسه یو کال کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو له لوري د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالیو ته هم سفرونه کړي دي. د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو د پنجشیر په لوړو څوکو او د څو نورو ولایتونو په محدودو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې وخت په وخت وسلوال مقاومت خوځښتونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له ښوونځي څخه یو شمېر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی په خبره وروستیو چاودنه او ځانمرګو بریدونه د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وایي ډاډمن نه دي چې طالبان دې وکړی شي د کانکور ازموینې په ورځ دي د دوی امنیت ټینګ کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینې امنیت به ټینګ وي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرهاد چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې له ګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون په اړه یو ډول ویره او وحشت لرو. هغه امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختر راسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګۍ برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمیر 350 او د ټاپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګ رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په بهر کې خپل لومړنی کنسرت د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې ورکړ. هغه هیواد کې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې د دې انسټیټیوټ له 250 زیاتو زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو ته پناه ورکړې ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کنسرت ته ورغلي وای د افغانستان د ملي سرود په غږېدو یې د خپل اوښکو د تویېدو مخه نشو نیولی. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد ویاړي چې د افغانستان د دغې ښکلي هنر له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته کوي. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چلو څه باندې یو کال رئیس غږ چوپو په یو نوي ځای د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې موسیقي وغږوله. د افغانستان د ملي سرود غږېدا په سالون کې د ډېرو افغانانو اوښکې
ولاړې. موږ خو ډېر خوشحال شو خپل د ملي سرود واورېدو. دغه ټول ملګري دي دا یو هم بې ژړا پاتې نه شو، ټول وژړل.
په سالون کې راټول شوو افغانانو او نورو نندارچیانو ډېر د خوښۍ او ویاړ احساس کاوه.
نن دیوی افغانی په توګه ډېر خوشاله یم چې خپل هیوادوال په اروپایي هیواد کې د دغه سي لاسته راوړنې سره وینم.
له تیر کال راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د موسیقي په ګډون په ډېرو برخو سخت بندیزونه لګولي دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 200 زیات زده کوونکي، استادان او نور کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي او لیسبون ته لیږدول شوي دي. دوی ته د دې زمینه برابره شوې چې په آزادانه توګه په یوه خلاصه ټولنه کې موسیقي وغږوي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وایي د موسیقي ملي انسټیټیوټ نړۍ ته د افغانستان د ښکلو هنرونو یوه بېلګه پیژني او هیواد یې په دې ډېر ویاړي چې دغه انسټیټیوټ ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی.
موږ پوهیږو چې یوه ورځ به دا امکان پیدا شي چې موسیقي بیرته په افغانستان کې وغږول شي. د دې لپاره مهمه ده چې دا بهیر ژوندی وساتل شي او په پرتګال کې موږ ویاړو چې له دې کار سره مرسته کوو.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان وایي کلکه اراده لري چې د خپلو افغانانو استازیتوب ته به دوام ورکوي.
موږ د هغوی غږ یو چې غږ نه لري او د هغوی لپاره چې په افغانستان کې دي غږ یو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پام کې لري چې له افغانستانه بهر په مختلفو هیوادونو کې د دا ډول کنسرټونو په ترسره کولو سره افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي، هغه دنیا ته وروپیژني او هم په دې توګه د افغانستان خلکو ته هیلې ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده وګورئ، ولولئ او واورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د طالبانو د حکومت لخوا د دوه رسنیو د ویب پاڼو تړل غندلې دي. نوی ویلي د عامو رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خپرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. طالبانو د دوشنبه په ورځ د هشت صوب او زاوی میډیا ویب پاڼې وتړلې. د هشت صوب ورځپاڼې مسؤل مدیر وایي طالبانو ځکه د دوی ویب پاڼې بندې کړې چې په خبرې یې د دغې رسنۍ نشرات یې په خوښه نه و. هڅه مو وکړه چې په د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د مخابراتو وزارت ویاند زموږ پوښتنې تر دې دمه ځواب نه کړي. نور حال په دې راپور کې
د دوه افغان رسنیو ویبپاڼې چې خبرونه، خپرونې او اړوند مطالب به یې پکې خپرول، د طالبانو د حکومت له لوري د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په درېمه نېټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشت صوب ورځپاڼه او زاویه میډیا دي. د هشت صوب ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لوري تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسور خپرېږي. ښاغلی محق ازادي رادیو ته وویل
هشت صبح هم که از جمله روزنامه‌های مستقل و اصل
هشت صبح ورسپان خپلواک رسنۍ ده. په تیرو 15 کلونو کې که د جمهوریت وخت او که اوس هغه سیاست او پالیسی چې ورکړی ده چې د دولتي رسنۍ په قطار کې رانشي او خبرونه هم د خلکو په واک نه دي. نو دوی پاړه غوښتنه وي، نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابر نه دي او د غوښت احساس هم کې کوي،
بلکې احساس خطر هم کوي.
خغلی محق وایي د دې لپاره چې د دې ورځپاڼې محتویات او خپرونې له افغانستانه بهر څنګه کې ساتل کیږي د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري خوندي دي. د هشت صوب ورځپاڼې د چارواکو په خبره دغه رسنۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویه میډیا بله هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت ویاندې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویبپاڼې بندېدل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغه رسنیو د ویبپاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سره خبرې وکړو، خو ویاندې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. وړاندې د دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویبپاڼې ځکه تړلې چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي، هغه څه چې د هشت صوب ورځپاڼې مسؤلین یې ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نایبیا په دې اړه د یوې خبر پاڼې په خپرولو د طالبانو د حکومت دا کړنه غندلې ده. نای په دې خبر پاڼه کې لیکلي د عامه رسنیو د قانون له مخې دا ډول چلند د رسنیو د خبرونو په چارو کې بندیز او سانسور ګڼل کیږي. که د یادو سویو رسنیو لخوا د نشراتو په برخه کې سرغړونه سوي وي، نو د رسنیو شکایتونو او سرغړونو کمیسون ته باید رسمي شکایت وسی. یاد کمیسون د رسنیو د شکایتونو مورد کې موضوع ته د رسیدنې واک لري. د نای ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د قانون له مخې د قانون خلاف او نقض کړنه ترسره شوې. د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د هشت صوب ورځپاڼې او زاویه میډیا ته د توصیې او خبرداري له مخې دا موضوع رسولې وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه، بلکې غواړي سانسور کړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سر ته غږ وسولنه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مين دي. که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان د خوانه وهل کیږي، رټل کیږي، دا ور باندې کیږي. دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت به در باندې کیږي. باید هر افغان داسې وایي چې دا زما خور ده، ځکه هغه تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي، بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغه مبارزه کوي. نو باید افغانان ور باندې غیرت وکړي، ځکه چې هغوی وهل کیږي، رټل کیږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغه وهل کیږي، رټل کیږي، په ځمکه راغورځول کیږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم ور باندې نه خواده کوو؟ نو باید یا د غیرت دا وهم ونه کړو، باید د دې خویندو په خاطر باندې باید را پاڅېږو او د هغې د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. ځکه نن د افغانانو خويندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سرکونو په هغه باندې د طالب د خوانو حل کېږي. دا اتیا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه څه د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ سړې مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې منګه وظیفه را کړې ده، نو بس دغه منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي په ډېره وخت. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.